د وی وی ډیوا د ما خمنې خبري خبرونه د اهم ریپورتونو سره ټکی. د پاکستان د پارلمان د بلوچستان د یو اهم سیاسي ګوند مشر اختر منګل استعفاده پراخ خبرګونونه. د منګل استعفاده پوښتنه راپورته کړي چې د بلوچستان سیاسي مشران څومره د پاوځ د زیاتېدونکو رول په وړاندې د اولس د مشکلاتو استازولي کولای شي. د پاکستان پوځي مشانو په بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبو کې د روانو حالاتو په اړه بحث کړی او دا ناکراری د ملک دښمنه قوتونو او د منفي او تخریبي عناصرو کار بللی دی. پوځ ویلي پرې به نږدې چې د ترهګرۍ ضد ورکړې شوې قربانۍ ضایع کړی شي. د افغان ښځو او جنکو د حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری قطر ته سفر کړی او ویلي دي چې طالبانو ته د صبر کاسه په ډکېدو ده. بل اړخته د ملګرو ملتونو راپورټر ریچارډ بنټ او د امریکا خاص استازي تھامس ویسټ بلکې وروستۍ شوې ترهګر برید غندلې دي. او د امریکا په عدالت کې د حماس ډلې په اوو مشانو چې په غو کې یحیی سنوار هم شامل دی د اکتوبر اوو مینیټې د حملو په حواله سره فرد جرم ولګید. په همدې حال کې امریکا یو ځل بیا په اسرائیل او حماس غږ کړی چې د ډزبندې په معامله اتفاق ته ورسیږي. نور ریپورټونه به هم لرو په دې هیله چې د خبرونې تر پایه زموږ سره عمل پاتې شي.
ستړي مشه په خیر راغلی. د وی ای ډیوا په دې خبري خبرونه کې ز فواد لامه تاسو کور بای. دا وخت په خبر کې د مخصن لاس په کابل کې د مخصن نه هني مې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ګرمۍ یو بچه ده. په سر کې هم د پاکستان او خطي حالات. د پاکستان په نارامه صوبه بلوچستان کې د ملک د پارلمان نه د بلوچستانو د یو لوی ګوند بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منګل استعفا دا ښیي چې په یاده صوبه کې سیاسي مشران د اولس د مشکلاتو او هلته د پاکستان د پوز د زیاتېدونکي رول په وړاندې استازیتوب کولای نشي. ښاغلی منګل هم د استعفا وجه خپله بې وسي ښودلې ده. نور حال د اسلام آباد نه د اورنګزیب خان په رپورټ کې.
په پاکستان کې د لګکی او بلوچستانو غږ د وړاندې نه په پارلمان او میډیا کې ډېر کم وو او د پارلمان نه د سردار اختر منګل استعفا به د کمی لازیات کړي. خو نوموړي په خپل استعفا په ارزي توګه په بلوچستان کې د پوځي اپریشن او په دغو عملیاتو کې د بلوچستانو وژنه بیا تازه کړه او د پوځي اپریشن مخ یې خلکو ته په یو جمله کې ښکاره کړو.
په 25 اگست چې کومه پیښه شوه کله چې د اپیکس کمیټې غونډه کېده نو د هغې پر د عمل کې زما په خپل حلقه کې د سلور ځوانانو مړی غورځول شوی وو. ویلې دای په جګړه کې وجلی دي. عجیبه جګړه ده. د یو تنکی ځوان سترګې وستل شوی وي په هغه ظلم شوی وو. سترګې وستل شوی وي هغه د سترګو بغیر د دوی سره مقابله کوله. لک شرم اوکړه حیا اوکړه
شرم کرو کچھ حیا کرو.
سردار اختر منګل یو خبري کانفرنس ته ویل د بلوچستان خلک غلي کولو لپاره په غوي د غداري تورونه لګول کیږي حتی چې ها قتل کړي شي.
د سردار اختر منګل د پارلیمنت سوتل یقینا د پاکستان چې کوم جمهوریت عمل دی یا جمهوریت اداري دی د غټول لپاره ډیر غټ تاوان دی. دلته ترګری د ډیر وخت څخه ده د بوموچ او دنی دی د غسی تشتونی دی او دلته داسي یو سوچ او فکر ستا چې دا د ایالت حکومت یا د مرکز حکومت د مرکز پارلیمنت یا د ایالت چې کوم پارلیمنت دی دا زموږ د ستونزو حل نه دی.
د سردار اختر منګل د استعفا ورکولو پر د پاکستان د پوسټ د سر جنرالانو یا کور کمانډرانو هم کونډه کړی ده او پوسټ بیان وینا تر مخه په دې کې بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د بارنیو او کورنیو قوتونو پر ضد یو شمېر ګامونو اغستلو جاج اغسته دي. بلوس ملت پالا ګوندونه په صوبه کې د نارامه ختمولو لپاره پوزي حل نه خوښوي او بیا د خبرو لپاره پارلمان جوړ شوی دی. خو چې د بلوچستان یو لوی ملت پالا ګوند مشر په پارلمان باور نه لري نو آینده څنګه ښکاری؟
بلوچستان ډاینامکس ډیر تیزای سره بدل شو. الته کې یو نوې لاټ راغې مخته. پاغه لاټ کې مولوی هدایت الله دی جماعت اسلامي والے چې هغه په غوادر کې ډیره قرباني ورکړه او بل طرف ته د مهرنګ بلوچ هغه یو ینګ فیس دی مخې تراله. نو مات داسې ښکاري چې راتلونکي وخت کې به استابلیشمنت او مهرنګ بلوچ هم مذاکرات شروع کړي.
په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو ډلې او په دغه صوبو کې ملت پاله ګوندونه په امنیتي ادارو د بشري حقوقو د سرغړونې او په زور د خلکو بدرکه کولو تورونه پورې کوي. پوز دغه تورونه ردوي خو بیا د بدرکه خلکو خپلوان هم په پوز ګدګدي. خاغلی مینگل هم د استیفا وروسته وینا کې په روانه ګډوډۍ کې د پوزي اسټابلیشمنت رول ته اشاره کړې ده. د هغې په استیفې د جمعیت الاسلام مشر مولانا فضل الرحمن نن قومي اسمبلی ته ویلي دي چې سیاسي ګوندونه او مشران د هیواد دپاره غیر ضروري ګڼل به یوه لویه غلطي وي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
بلوس او پاکستان سیاسي قام پاله ګوندونه وایي په پاکستان کې بلوچستانو، پښتنو او نورو قومونو ته د حقوقي آئيني او قانوني حقونه نه دي ورکړې شوی او د پاکستان د قومي اسمبلی څخه د بلوس قام پاله مشر اختر منګل د استعفا اعلان د روانو ناانصافیو دلیل دی. خو دغه سیاسي ګوندونه او څېړونکو وایي چې له پارلمان څخه د اختر منګل دغه ډول په تادی او مایوسي استعفا ورکول د ستونزو د حل لار نه ده. نور حال د ډیوا همکار حفیظ الله سوری شیرانی تاسو سره شریکوي.
بلوچ ملت پالا او د بی ان پی منګل ګوند مشر سردار اختر منګل تیر ورځ په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې د پاکستان د قومي اسمبلی له خپلې څوکۍ څخه د استعفا اعلان وکړ. هغه وویل چې د بلوچستان د مسلو د حل لپاره پارلمان ته تللی خو په وینایي چې نور مایوس دی او د بلوچستان د مسلو د حل لپاره غږ نه اوریدل کیږي ځکه استعفا ورکوي. د بلوچ خامپالا نېشنل ګوند مشرتابه وایي دا خبره تل مرسپینه ده چې د بلوچستان ستونزې له تیرو او یا کالو څخه نه دی هواری کړل سوی او د دې صوبې د خلکو ژغ نه دی اوریدل سوی. خو په وینای بیا هم دوی د پاکستان د جمهوریت سیاست او پارلمان لار په هر حال کې غوره بولی.
دغه کې 1973 چې آئین دی او متفقه آئین دی هغه باندې بلوچستان سیاسي ګوندونو او سیاسي مشرانو هغه ډیر غټ کردار ادا وکړي اور اغه آئین باندھے مطلب ڈیر شیان استاچی اگر پاکستان حکمرانوں نہ یا چی پاکستان پد دے باندھے عمل کی زوام اس مشکلات نہ کیجی ار سڑے تے اگر حکم ملاوی جی ار قوم تا حکم ملاوی جی.
سردار اختر منګل د بلوچستان د پخوانی وزیر اعلی او قامپاله بلوچ مشر سردار عطاولا خان منګل زوی دی. لانونه سو اته اتیام کال څخه په بیلابیلو وختونو کې د بلوچستان د صوبایي او د پاکستان د قومي اسمبلی غړی او یو وار د بلوچستان وزیر اعلی پاته سوی. د اختر منګل په وینا له تیرو 15 او یا کالو څخه دوی پر ریاست اعتماد کوي. وای د دې باوجود د بلوچستان د مسلو د حل لپاره څوک سنجیده نه دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر تابه هم په دې نظر دی چې د اختر منګل تر استعفا د هغه په پارلمان کې شتون ضروری دی. وای د داسې ستونزو حل د سیاسي قوتونو په یووالي کې دی.
زموږ د ملک یو حالات دی چې تر رسیدلې دي چې په کار دي چې موږ خپل جمهوریت حق تکشینو موږ یو مشترکه لای عمل تک او مشترکه لای عمل به زموږ د دېګد ستونزو سباس دا چې په بلوچ کې شورش دی دا چې په پښتانه وطن کې سیدادې دي دا دګر دی پلان لاندې دی دا دی یو مایدی لاندې دی دنیا خپل ایجنډا لري. موږ په کار سپې دی کې ډیر پام کبلوس ملت پال قوتونه دي ک پلانا دي ک هر شی چې دی دا په کار دی چې هغه دغه د انټرنیشنل ایجنډا ته ځکه دغه و چې موږ خپل وطن ته ور نه واچ.
سردار اختر منګل په پرونی خپل خبرو کې دا هم ویلی وو چې د هغه له استعفا وروسته که د هغه پلویان او د ګوند غړي د پاکستان د کوم سیاسي ګوند برخه جوړیږي او یا وسلواله لار خپلوي نو بیا دی د هغه تور پر اختر منګل نه لګول کیږي. شنونکي په دې نظر دی چې بلوچ ځوانان له اوله هم د پاکستان پر پارلمان زیاته بروسه نه لري او د اختر منګل له اعلان سره به هغه پر پارلماني سیاست نور هم بے باور شي.
نظریاتی ورکر ارتوائی نو آغا تو نخشینی یوزی نو زار سی دوی اخبر لار بدلی نو آغا خواته ولار سی یا بل خواته ولار سی دی وزی خامخا اخبر لار سپا کی.
د سردار اختر منګل په ګډون پښتون او بلوچ خان پال مشران او څیړونکو په دې باور دی چې د بلوچستان په لوی ستونزو کې د صوبې نامنی د خلکو په ناقانونه توګه لادرکه کېدل د صوبې پر ساحل او ساحلو اختیار نور کول او په سیاست کې د استابلیشمنت مداخلت دی. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
دا د وی ډیو د روان چارو خبري خبرونه ده. اوس هم د نړۍ حالات امریکا له اسرائیل او حماس نه یو ځل بیا په کلکه وغوښتل چې په غزه کې د شاوخوا یو لسمیا شو جګړې د درولو د پاره دز بندي وکړي او د حماس په ولکه کې پاتې ارغمل کسان را خوش کړی شي. په همدې حال کې د حماس په اوو تنو مشانو د امریکا په یو عدالت کې فرد جرم لګول شوی دی. د منځنی ختیځ تازه صورتحال به زموږ همکار نصر الله خان سره شریک کړي چې د امریکا د کانګرس له مخې نه موږ سره په پروګرام کې دی. نصر الله خان سره مشه په خیر راغلی. اول خو دا کراته وای سي چې دزبندۍ په حوالی سره څه تازه خبرې مخې ته راغلي د امریکا نوې بیان څه دی؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي میتیو میلر د نهیا سشن به پروز خبري اعلان ته ویل چې سل کسان یا د هغه نه زیات هغه کسان چې غیر غمال دي هغه په دې تم دي چې دزبندۍ وشي او دوی خپل کورونه ته لاړ شي. هغه وی چې نه خلک انتظار نور کول شي نه دنیا نور انتظار کول شي او نه په فلسطین کې چې د جګړې نه کم خلک اغیزمن شوی دی هغه نور توان نه لري نو په کار ده چې د جګړه کې د اوربند وشي. هغه په کلکه وغوښتل په غزا کې د اوربند غوښتنه وکړه خو میلر بیا دا خبره هم وکړه چې په غزا کې دوی د اسرائیل د پوز د وګد محل پاتې کېدو مخالفت کوي. په دغه باندې هغه ویل چې په کار د جزردا تړون وشي پوز د غزې نه وزي وګد محل نه پاتې کیږي. خو بل خو نتنیاهو بیا چې د وای سي په د فلډلپی کاریډور یا په غزا کې هغه پوز بخامخه دغلته زکوي چې دغلته بیا حماس واک پلاس کې واخلي بیا به توان ولري بیا په وګدو کې په اسرائیل لپاره د امنیت یو غاخ جوړ شي. خو بیا حماس وای چې نه دا خبرې چې کم دي نو دا یو د تور او دا صرف غواړي چې دا د بندي چې کوم ده دا مخکې پدې لاړ نشي. خو امریکا په کلکه باندې دا غوښتنه کړله وای چې پر روانو نه کېږي د خپل منځګړو نور منځګړیتوب چې څوک یې مصر او قطر د هغې سره به کلک فشار راوړي چې دا اوربند په یو ځای ته ورسوي.
د امریکا په یو عدالت کې د حماس په ځینو مرشانو فرد جرم لګول شوی دی. خبري جزئیات را سره شریک کړئ.
بالکل دغه امریکای په دغه عدالت په نیویارک کې چکم عدالت د فدرل عدالت پای کې دا د مقدمه درج شوې ده په دیو باندې چې د 8 اکتوبر کې دیو ډلېز وجنه کړې ده یا امریکایان په کې وجل شوې دي. په دغه کې بیا د داسې دغه جوړ ک پلان جوړ کړو چې پاک ډېر خلک وجني خو په دې کې چکم مشران دي نو هغه په دې کې نامینټ شوې دي یا پاګو من تور لګید تور جوم مجرم ګرځول شوې دي. خو د دې مطلب دا نه چې هغه بنې سي راولي به د دې علامتي یو رغه ده چې بهر د دې ډلې څوک ملاتړ کوي پیسې ورته راغونډوي نو هغه بدی مشکل کې اچوي. او بل خبر ده هم د چې په دې کې د دیو سنوار چې کم ده نو یحیی سنوار چې کم د هانیا نورستاد د حماس مشر شوی او د ټول نو هغه په دې کې هم نامینټ شوی ده یا مجرم ګرځول شوی ده او هغه د اسرائیل په نوملړ وانټډ نوملړ یا فرست کې دا تقریبا د زیاتو مره جیل کې تیر کړه وو بیا دا غي نورستا د خوششلو کله چې د قیدانو تبادله کېدله نو دغه د اسمانیا هنیت اسماعیل هنیت چې کوم وجل شو په ایران کې هغه په دې کې هم دغه د یو اعلامیا غونته جرم ګرځول وی یا باغی د سزا ورکول وی.
او روسي پښتنه دا چې د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ هم د تازه نه خوتو خبرونه مخې ته راغلي تفصیل یې څه دی؟
اسرائیلی چې کوم ځواکونه دی هغه وایي چې د لبنان دی باندې بریدون شوی لسکونه راکټونه وشتل شوی دی 15 پېد راکټونه خو د دوی ایر ډیفنس سیستم چې کوم دنو هغه نه کار کړی دی ځینې بیا په کلاو ځګونو کې لیدل دي دوی اپس بمباری هم کړی دی په دغه ځای باندې. خو دا هغه مسله ده چې نړۍ ورته ګوري چې د سره دغه مرګ جوړ لا سیوا کېدل او دغه کم تاو ترخواله چې د غزې نه پیل شو دا به نور سیمه ته خور شي. ایار دی په 8 اکتوبر باندې چې کله بریډ شوی د حماس لخوانو پاکي 200 پورې کسان وجل شي او پاکي 2500 زیات غزبنج تختول شي. خو د یو سلوي خزر پورې چې کوم خلک د فلسطینان هغه وجل شي دي نو یره هم د نړۍ سره د امریکای سره د کوشش هم دا کوي چې اوربند وشي نو دا سيزونه چې کوم دي دا جګړه تاو تر خوله نور خور نشي.
ډیره مننه پوره جزئیات موږ سره شریک کړل ژوند دی وسی
مننه.
اسرائیل لتهری یوی هفته راهیسی د لویدی زغاړې په شمالي برخو حمله جاری ساتلې چې د غیسی مینا د دوی په وینا د حماس او اسلامي جهاد دی ډلو ټکانې ورختم کړي. فلسطین وایي د اسرائیل په بریدونو کې لږ تر لږه شل فلسطینیان وژل شوي دي او په جنین سیمه کې لارې او سړکونه هم تباه کړي دي. د ویو ای خبریاله لندا گرینستاین له بیت المقدس نه دا رپورټ را لېږلی چې زموږ همکار بختور شاه تاسو ته وړاندې کوي.
فلسطینیان وایي دا په غربي غاړه کې په تیرو دوه لسیزو کې د اسرائیلي پوځونو لخوا تر ټولو درانه عملیات دي. په دې کې د زیاتره بدونو مرکز غربي غاړه ده چې پکې جنین او تل کرم خارونه شامل دي. اسرائیلی چارواکي وایي دغه عملیات په غربي غاړه کې د ترهګرو مشران په هدف کوي او زیاتوي اسرائیلی ځواکونه تر اوسه یو کم دیش ترهګر وجل دي. حماس او اسلامي جهاد ویلي وجل شوی زیاتره د دوی د تنظیم غړي دي. اسرائیلی څېړونکو وایي په غزا کې د کمزور کېدل وروسته حماس غربي غاړې ته پام اړولې ده.
In the Gaza Strip where Hamas is almost totally dismantled.
غزا چرته چې حماس په ممکنه توګه لمیانځه وړل شوی ایران او په بهر ملکونو کې د حماس مشران په دې لوی زیان خبر دي. کم چې د دوی د مزاحمتي تحریک مرکز وو اوس هغوی د دې تاوان د سرکولو لپاره په غربي غاړه کې ترهګرۍ ته زور ورکړي چې ورته د اردن د لارې د شام لبنان او عراق نه وسله بمونه او پیسې وروړي او د وادي اردن نه بیا غربي غاړه تاړوي چې دغه سیمې د شمالي زلو سره لګیدلې ده.
د اسرائیل سیاسي او پوځي چارواکي وايي په غربي غاړه کې د ترهګرو فعالیتونه زیات شوي دي چې پکې په ځای کاچا وسله هم جوړيږي.
وی ډیسکاور دټ ان جنین ان رمالا
موږ په جنین او رمالا کې معلومه کړه چې دغلت له کلونو راځي د وسلو کارخانه کار کوي چې نه یوازې میزایل جوړوي بلکې بمونه او نور ډېر وسلې هم جوړوي. زما په خیال دغه زموږ هدف دی.
خو فلسطینیان وای د اسرائیل دغه عملیاتو عام خلکو ته هم زیان اړولې او په خصوصي توګه په جنین سیمه کې د کډوالو په کیمپ کې ډیر ورانه کړې. دوی وای په وسلو او بمونو په لټون کې سړکونه کنيستلې دي چې دغه کیمپ کې تګراته ګران کړې. په ځینو ځایونو کې اوبه او بجلی هم بند ده. فلسطینی سړونکو وای په غربي غاړه کې په دغه عملیاتو خلک قریدلې دي.
recently a new phenomenon
په غربي غاړه کې یو نوی لوبه پیل شوې ده. کوم خلک چې جنگیدل غواړي هغه په غزا کې د اسرائیل دروانو عملیاتو او قبضه د بدل اخستلو په جذبه کې وسله روچتوي او د اسرائیل خلاف جنگيږي.
په غربي غاړه کې د اسرائیلي عسکرو یا آبادکارانو د لاسه د فلسطینی وګړو په وجنه کې زیاتواله راغله. ملګری ملتونه وایي تیر کال د اکتوبر د میاشتې راسي روان دغه جنگ کې د غربي غاړې شپږ سوه اتیا فلسطینی وګړي وجل شوي. اسرائیل هم وایي هم په دغه موده کې د دوی دویش عسکر او عام وګړي هم وجل شوي دي. د یروشلم نه د لینډا گریټسټین د پاره بختور شاه وایس اف امریکا دیوا واشنگټن ډی سی.
د پاکستان پوځي مشرانو په بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبو کې د روانو حالاتو په اړه بحث کړی او دا ناکراری د ملک دښمنه قوتونو او د منفي او تخریبي عناصرو کار بللی دی. پوځ ویلي پرې بنګ دي چې د ترهګرۍ ضد ورکړې شوې قرباني ضایع کړي شي. په دې اړه د وی ای ډی وڅېړونکو اسماعیل خان په لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې خبرې کړي چې تاسو پام ورته راګرځو.
خان صاحب د پوزي مشرانو چې کوم غونډه شوې ده د دې غټ کې سو
درې ټکی مهم. یو خو فوج کې دنن داخلي د اکاونټیبلټي ریاض احتساب خبره شو او دا د دې شاته چې کوم دغه دې بیک گراوند دې غدا دې چې جنرال فیض احمد نیول شوې ده د فوج د استخباراتو ستر مشرو هغه د فوج په دغه کې دغه په فوج کې فوجي عدالت هغه مقدمه چلول کیږي. نو دغه یو خبر خو دغه برکو پکې دا ویل دا وینا په کوښ ولا چې هر څومره لوی کسي بغیر صدر او بې د رنګ نه کم دي فوج په دغه احتساب کی. دویم غټ مهم ټکی چې کوم هغه بلوچستان کې په خپل پښتونخوا کې چې کوم پیښې کیږي د طرف کرے پاغه باندې موضوع او دریم غټ ټکی چې کوم دی هغه د سایبر سکیورټي خبر کولې چې کوم فوج غړي چې د سوشل میډیا د لارې کم ملت خطرات او چیلنجز مخه کوي په دې باندې خبر شي.
اسماعیل خان صاحب کومه اعلامیه چې شریکه کړل شوې ده یا تاسو هم ذکر وکړو او د ډان رسپانه کې هم پدې باندې ذکر راغلو د سایبر سکیورټي او پدې باندې یو ایډیټوریل هغه چاپ کړو ډان رسپانه او تاسو هم چې څنګه ذکر وکړو د پوز د غونډې نو څه غنې چې پوز د ترهګرۍ خلاف د عملیاتو پراخولو یا غزولو فیصله کړې ده داسې اشاره ملو شوې دي
نو د دې د موضوع خو پرې معنی بحث شوی دی د خبرو پکې یو کرخه پکې داسې و چې مختلف دغه باندې پرې معنی موضوع باندې بحث شوی دی طرف کرے خلاف دا پکې نو چې څه قسمه بحث شوی دی یا څه قسمه تجویزونه مخې ته راغلي دي په بلوچستان کې په زموږ پښتونخوا کې فوج څه پلان لري د دغه رنګ په خو د مقابلې د کولو لپاره نو ضرور ماته چې لګي چې بلوچستان کې کې دي شي فوج څه قسمه کاروایان یو کې صدا سمات معلوميږي دغه رنګ او دوی مده ده چې زموږ پښتونخوا کې هو تاسو قتل په خیبر کې لا عملیات روان دي روزانه حکومت دا وایي چې بس د دې چې تک خپل عملیات پای ته ورورو سی کولا او سم خبره روانه ده او بیا دا چې ګن ګوسیم دي چې د دې نه پس کې دي چې زموږ جنوبي اصلا کې هم فوج عملیات په مختلف قسمه نو اوس پورې په ښکارا د کی قسم فوج نه دی ویلې یا د حکومت د خلاصې خبر نه درغلي چې غینه دا واضح شي چې حکومت د غرنګې کم چې دا سکیورټي چیلنجز دي مخکې د پاره حکومت څه کول غواړي
او هم د دغه غونډه حواله سره یو بل پښتون لرم خداغینه مخ کې د داخله وزیر اویل دي چې جیل نه خوشی شوی کسان په ترهګره کې ککړ دي دا چاته اشاره ده او دا بیان ولې را مخ ته شوی دي تاسو غنې او دا کسان چا خوشی کړی دي
د هم دغه جنرال فیض احمد په وختو کې دا کارونه شوې دي کله چې هغه د ایسای د استخباراتو مشر او هغه کابل ته تللو د تریکې طالبان پاکستان سره غونډه درلو دي وی هغه نه پس بیا یو شمیر کسان دلته چې کوم دي سر بندیانو د ټي ټي پی هغه خوشی کړو نو اوس حکومت یا فوج یا داخلي چارو وزارت دا خبر تسلیمي چې دا موږ کسانو چې کوم دي سر پدا کې وږي واپس لړل افغانستان ته ولتن بریښنه کوي او بل دا خبر هم کړی چې دی افغانستان سره ټول ثبوتونه هم دغه کړی دي وته وړاندې کړی دي په افغانستان یا د افغانستان چې کوم رښتو حکومت دی په دې باندې سرکارونه نه دي پورته کړی نو دا د خپل بیانې چې کوم مخکې کړی و چې دا خلک چې کوم دي خوشی کړو هغه ډیر زیات مهم نو او د کوم دي سره د دې خپل د اصلاحاتي او مرکزونو پروګرام سٹارټ کړو نو دا غینه دا خوشی خو اوس نوې حالات چې کوم حکومت ته چیلنجز راپېښ شوې دي دا غینه په حکومت بیا خپل د غبو بیانې بدل کړې دا نریټیو په بدل کړو سوچ نه دا ډېر خطرناک خلک وو او دغه خوشی او هغه خلک اوس لګیاري بریج لکی په پاکستان کې په توګه په بلوچستان
اسماعیل خان صاحب تاسو سره خبر وکړه د احتساب خبر وکړه چې پوز ویلې چې په اداره کې دننه د احتساب کلک یو نظام موجود دی څوک دا وایي چې په خوانی وزیر اعظم سیاسي حکومت مشر وو هغه پوزي عدالت راخ کل غواړي دغه طرف ته اشاره وا او څوک غني چې احتساب کیږي نو احتساب واقعي خلک په دې باور لري
احتساب موضوع چې کوم ده کنه هغه خبره ده چې کم زمید کم خبرې ترې کړې وي د افغانستان کې د ټي ټي پی سره یا د ټي ټي پی سره کوم خاصه کوله هغه موضوع نه ده خلک وختنه کوي پښتنم کوي چې دا کم خبرې شوې په کوم باندې لو نامه شوې دا کم حالات او د شرایطو لاندې دا خبرې ترې شوې په چون کا وخت خو ډېر زیات طاقتور او نتیجې ته پوس کول شو نه وخت چې ته پوس کړي دي ډېر خلک دا سوچي په دې باندې عوام کړي وو خو خوشاله احسان هم کړو فوج چې کم دی اوس دی خو نیولې دی د ټاپ سټي یو کیس او سپریم کورټ تم تلو پاغې کې نیولې دی خو دا غي نه زیات چې کم ټول کې لوی غټه خبر ده چې کم لاندې اوس دا مقدمه ډېر زیات مهمه شوې ده هغه دا چې دی د ریټایرمنټ نه پس هم چې کله د فوج د لړل بیا هم د په داسې سرګرمیانو کې دا او چې هغه د فوج د کمانډ د فوج د اتورټي د فوج د ډیسپلن د نظم او سک خلاف او مختلفو سازشینو کې ککړو د حکومت یا د فوج کم سیاسی کم مخالفین دی هغه سره په سازش یا پتوتیا کې شریکو نو دا داسې الزامات دي چې دا هغه تر لاندې ډیر زیات سنگین یو ډیر مهم مقدمه هم ده او دې کې جنرل فیض امید ته ډیر سخت سزا ورل کېدی شي د فوج د قانون تر لاندې. نو د کمی خبرې چې کیږي د پاکستان چې کم د افغانستان په حق لکم پالیسی وي هغه باندې خو نه بحث مخکې شوې دي ځکه چې ټول ډیسیژن چې څومره به کېدل دا به کلکټیولی ډول ټول نو هغه چې کم دی اوس څوک هم هغه باندې خبره نه کوي ځکه چې پای کې د فوج د مشر نوالی پخوانی یا اوسنی څومره کور کمانډران هغه په دې کې شریک وو هغه باندې څوک بحث نه کوي. بحث دغه دی چې کله دې ریټایر شو نو ته بیا داسې کارونه کې لاس کار داسې کارونه ته لاس فوج بچ غیر ته په فوج کې د بغاوت شک پیدا شو د بغاوت امکانات پیدا شو خطر پیدا شو نو په دغه موضوع باندې لګیا دي په دې باندې مقدمه کیږي.
اسماعیل خان صاحب تاسو ډیر
بیا هم خرالی د امریکای د خارجه وزارت ویاند میتیو میلر ویلی چې واشنگتن به د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان تر څنګ ولاړ وي. مطبوعاتي رپورټونه وایي د نهه یاسې شنبې په ورځ پاکستان نایب وزیر اعظم اسحاق ډار هم د امریکا سفیر سره د لیدنې په وخت د ترهګرۍ ضد جنگ کې یو ځل بیا د امریکانه د مرستو خواست کړی دی. په دې اړه زموږ خبریال عثمان خان د یو شمیر څیړونکو نظر راخیستی دی.
د پاکستان مطبوعات د امریکایي سفیر او اساګدار لیدنه او هم د امریکایي بیان په هیواد او خصوصا په بلوچستان کې د زیاتیدونکو ترهګرۍ سره تړي. کاسه هم امریکایي وزارت د ترهګرۍ په ضد د همکارۍ په اړه بیان کې د بلوچستان ځانګړي ذکر نه دی کړی خو سیډونکو وایي دا وخت د امریکا نیغ په نیغه ترهګرۍ په ضد د پاکستان د پخوا په شان په خلاص مټ سره کومک نه کوي.
اوس امریکی خپل امدادونه ظاهره خبره ده چې ودرولې دي خو دوی چې کم سپورټ ورکوي نو هغه زیات تر چې دي نو هغه انټیلیجنس شیرنګ باندې ورکوي یا داسې کم لاجستک سپورټ وغیرہ هغه ورکوي یا پاکستان ته کم اخلاقي سپورټ هغه ورکوي. مخکې چې به کم سپورټ پاکستان ته ملاوي دي نو هغه به پیسې ورکولې د اپریشن چې کم خاص طور خرچه به هغه به ورکوله دا هغه سره سره شي دي نو ګوګل نو سر قرضې به وي هغه پاکستان لپاره ریشیډیول شي په کې بوله اسانی راغله.
سیړونکو بیا وایي دوی د بلوچستان او پښتنې سیمه کې رواني بدمنۍ او ترهګرۍ په اړه د امریکای یو شان عکس العمل نویني او شاته منطقه کې د چین او امریکای د اوږدمهاله ستراتیژیکي او تجارتي مفادات دي.
زما سونه خیال د چکه امریکا و چې موږ د پاکستان سره ترهګرۍ خلاف په جنگ کې ولاړ یو نو هغه عمدغه د پښتونخوا چې کوم د ټرایبل ډیسټریکټس دي په دې کې چې سره واندی نو د هغه اشاره د دغه طرف ته او بل غټ خبره داسې ده چې د امریکای خو اسیم د ټیرریزم خلاف په جنگ په نوم باندې یو ډیر لوی پلان دی او هغه د پاکستان نن بهر دی د افغانستان نن بهر دی.
د امریکای سٹیټ ډپارټمنټ ویان د پاکستان سره د توانای په مت کې د امریکای مرستې خبره هم وکړه. امریکا وایي دوی په پاکستان کې د توانای ضرورت او نیمګړتیاونه خبر دي خو سیډونکو وایي امریکا د ایران سره د پاکستان د ګیس لاین په حق لا حساس ده.
پاکستان سره کله تو اپریشن کین غدریو دارو کولی شي یو غا چې کمرینیبل انرژي ده نو رینیبل انرژي کې موږ دا ویلې شو چې یاره کم ډیم جوړول دی هغه یا رینیبل انرژي کې موږ سولر انرژي یا وند انرژي چې کم د ماډرن ټیکنالوژي دا هغه هغه والی سره پاکستان کو اپریشن وکي.
د پاکستان او ایران په مابین کې د ګیس پایپ لاین په حق لا ایران پاکستان ته اخیری نوټس ورکړی دی. د دې پایپ لاین نه پوره کېدو په صورت کې به پاکستان 30 بلیون پورې جرمانه ایران ته ورکوي. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
اوس هم د افغانستان په اړه د افغان میرمنو جنکو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړي استازي رینا اميري ویلي چې طالبانو ته د صبر کاسه مخ په ډکېدو ده. میرمن اميري د قطري او عربي متحده اماراتو د چارواکو سره د ملاقات وروسته ویلي چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکوي. په هم پاندی آل کې ریچارډ بنټ، ټوماس ویسټ او رینا امیری په کابل کې د ګل یا دوشنبه ورځې ځانمرګ بریچی پړی داعش په غاړه اخیستی غندلی او ویلی دی چې د حملې زموار کسان باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. نور جزئیات د وی ای افغان سرویس خبریال احسان الله ایوب زی وړاندې کړي.
د افغان میرمنو جنو او بشری حقوقو لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د ایکس په ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې طالبانو ته د صبر کاسه په ډکیدو ده او په دې اړه د قطر او متحده عربی اماراتو چارواکو سره خبرې کړې دي.
زما پیغام ډیر څرګندو، افغانانو ته زموږ ملاتړ ثابت او پر خپل ځای دی، خو طالبانو ته زموږ د صبر کاسه نور مخ په ډکیدو ده. په کور دننه او نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لار د افغانانو حقونو ته درناوی دی.
میرمن امیری د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالی لانا نوسیبا سره د خپلې کتنې یادونه کړې او ویلي دي چې په دې لیدنه کې په افغانستان کې د طالبانو د مشر لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د پلي کېدو د اغیزو په تړه چې د میرمن امیری په وینا هدف په ټولنه کې د عام ژوند څخه په بشپړ ډول د ښځو حذفول دي خبرې کړې دي.
د بل هیوادونو سره خبرې کول او ناسته د افغانستان په اړه فکر کوم چې دا وخت ځای کول ده، ځکه چې مونږ ورو درې کال تیر شو او تر اوسه پورې مونږ هیڅ مثبته نتیجه نه درلود. نورینا امیری باید دا کوشش وکړي چې طالبانو سره مستقیم خبرې وکړي.
په همدې حال کې ریچارډ بنټ، ټوماس ویسټ او رینا امیری په کابل کې د دوشنبه د ورځې ځانمرګ برید چپړی داعش په غاړه اخیستې په سختو ټکو غندلی او د قانون منګولو ته د برید د عاملینو د سپارلو غوښتنه کړې ده.
زما په نظر باندې افغانستان د تروریستانو د پرې وخه مخبیګا کې دی، ځکه د افغانستان جغرافیا او ارزي دا غټلو ټپل د پرې چې دوی ورانکار دي کولی شي خپل پالیتونه وکړي. نړیوال او خپل وسنۍ د طالبان حکومت په دې اړه جدي معلومات ترلاسه کړي او جدي اقدامات وکړي تر څو دغه تروریستانو مخه ونیول شي او افغانان خپل نورمال عادي ژوند ته دوام ورکړي. په غندونو باندې هیڅ هم نه کیږي.
که څه هم طالبانو په پرله پسې ډول په افغانستان کې د داعش د ډلې له منځه تلو ادعا کړې، خو د دغې ادعا سره سره د داعش وسلوالې ډلې د کابل او کندهار په ګډون په یو شمېر مهمو ځایونو بریدونو ته دوام ورکړی دی. احسان لاریبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
یا هم خراغلی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تیرو دریو کلونو راهیسی دوه اړخیزه او همداراز ترانزیت تجارت لاري د خپل منځي لانجو پر لتونو پاسپورت، ویزی، سفری اسناد او ځین نورو کشالو له عمله څو واره تړل شوی دی. اقتصاد پوهان او سوداګر وایي د پولي پر لپسې تړل کېدو تجارتي هلې ځلې په ټپه ودرولي او تجارت کې ناباوري را پیدا شوې ده. جزئیات فرید چینواره وړاندې کوي.
اقتصاد پوهان وایي د مرکزی حکومت د غلطو پالیسیو له امله تیرو دریو کالو راهسې افغانستان سره تجارتي هلې ځلې د ستونزو ښکار شوي او هغوی ګړي افغانستان مارکیټ د پاکستان د لاسه وتلی دی. پوهان وایي په تجارت کې ګړو ستونزو د لاسه بېشماره خلک بېروزګاره شوي او صنعتونه هم بند شوي دي.
نو دینه پس پکې حکومت پالیسۍ او دا د ویزې مسلې او دا د پرمټونو مسلې او دا د ګاډي ډرورانو د ویزې مسلې پکې پرتی وی او د ډالرو مسلې پکې هم مشکلات وو. وسو سره سره دا لارې بندې دل چې دینو دې په وجه زده دا غړم چې آینده پر ازون د تجارت بالکل ختمې تو طرف تر اغلې دي. دغه چې تجارت کې کنټینیوټي مسلسل مال سپلای ډیره زیاته ضروری ده. کستا دکاني او کستا کارخانه هیڅ کله داسې او مارکیټ ته سړی نه ځي چې کوم ځای نه مال پته نه لګي چې تا ته به ملاو شي که ملاو به نه شي. نو د متبادل د پاکستان چې د افغانستان کې ډیر کار وشو او اوس هم په کار روان دی. نو راتلونکو وخت کې د دې مسلو په وجه باندې راتلونکو وخت کې زموږ د افغانستان سره تجارت به بالکل ختم شي.
اقتصاد پوهان وایي تیر کال له پاکستانه افغانستان ته صادراتو یا ایکسپورت حجم 800 میلیونه ډالر ته رسیدلی او که د غشمیرو ته وکتل شي نو د احتجاجي پلت له کبله هر ورځ سوداګرو ته 80 کروڑ روپۍ نه زیات مالی زیان رسیږي. سوداګر وایي د جولای، اګست او سپتمبر میاشت له افغانستانه د فروټو او سبزیانو واردولو یا امپورټ کولو تر ټولو مهم سیزن ګڼل کیږي.
زمګه ټماټر زمګه انګور زمګه بادرنګ پیاز نور چکم سیوان دی انار دی دا ټول تباہ شو پدې کې زمګه تاجرانو د ایکسپورټرانو د امپورټرانو اربونو روپې نقصان شو حکومت تم پکې نقصان شو دا چې ټیکس بابت کې چې سمره دا ډیلی بیسس باندې ګورنمنت د ټیکسونه موصول کیدو نو هغه عمر دا ټریفک چکم جام دی او ټول لارې بند دي نو هغه حکومت تم چکم دی دا اربونو نقصان شو او زمګه تاجران چکم دی هغه ډیر تباہ شو امنگا بار بار دا مطالبات باوجود ہم چکم دے اس پوری دیر سے مذاکران نشو
دا پاکستان دا کسٹم محکمې شمیرې خای دا خیبر تیرا راجګل سیمی کډوالو لخوا بیګیاړي پوسټې سره ناست پرلد د لاس هر ورځ پاکستان حکومت د 25 میلیون روپۍ تاوان سره مختای د یادې محکمې یو چارواکی وی او وی دیوته ویلی د پاکستان سوداګرۍ مرکزی وزارت ته په رسمي توګه ویلی د لارې خلاصې دوه په اړه د خیبر پختونخوا حکومت ناسو احتجاج کوونکو سره خبره وکړي
دی وجہ سره 14 روزونه د مونږ کم تجارت دی هغه بالکل ولاړ دی تش ولاړ دی د دې اقدام سره د دوه ورځو کم کاروباري کسان دی دا وګړي دی کې د سیزن د فریش فروټ سیزن دی د پیرشبل ایټم دی ټول تباہ او برباد شو سبزیان دی تازه سبزیان دی فروټ دی دوه طرف روان دی د اربونو روپے د دوه ورځو د مونږ کم تاجر دی او د نقصان شوی دی بکار دا دی کہ حکومت دی بنے نردانہ غور کی دنگ کم دا کم بار دیو کم اشارہ بن کڑی دی دیو بنے دیو مسائل حل شی تاکہ دا کم دا تجارت دی دا روان روان شی
دا خیبر تیرا رجگل سیمینا بے کورشو کڑوالو لتیرو پنزل سورج را حسے دا جمرود بے گیاڑی پوستے سرا احتجاجی پر لت پیل کڑائی او تورخام لارے تجارت دپارا پا مکمل توگا تڑلی دا اقتصاد پوهان وای حکومت او سوداګرۍ وزارت سره په دې وخت کې هیڅ پلان او پالیسی نشته چې څنګه به افغانستان او منځنۍ ایشیایي هیوادونو سره تجارت ښه کوي او مخ په وړاندې وي بوزي فرید شینوارای وایس اف امریکا دیوا پېښور
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی چې حکومت د نړیوال مالیاتی ادارې یا IMF نه د قرض د نوي پروګرام تر لاسه کولو په غرض د هغې ادارې شرطونه پوره کوي د اقتصادي چارو ماهرین وایي چې د IMF د بورډ لخوا د مسولینو په کچه د شوي لوزنامې په منزورولو کې نور تاخیر کیږي نو د پاکستان په معاشي درجه بندۍ اثر پرې وتلی شي او ورسره د ملک دپاره د نړیوالو ادایګیانو ستونزې نورې هم سنگین کیدلی شي نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په رپورټ کې
د تیری نه پر ورځ د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم شهباز شریف ویلي د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF څخه د قرض نوي پروګرام ترلاسه کولو لپاره چې سهم شرطونه دي د هغې لپاره ګامونه پورته کول کیږي او هیله سرګند کړه چې دغه شرطونه به په وخت پوره کړي شي د پاکستان او IMF ترمنځ د مسولینو په کچا د و عرب ډالرو د نوي قرض پروګرام لوزنامه روان کال جولای کې لاسلیک شوی و او اوس به د IMF بورډ د دې منځوري ورکوي د اقتصادي چارو ماهرین وای فند یو خبره پخکاره ټکو کې پاکستان تکړه دا چې د توانای په سانګه کې ورکړي کې دن کې رایاتونه به ختموي دوی غني چې د پنجاب د صوبایي حکومت لخوا د بجلی په مت کې اعلان شوی رایاتونه د IMF د بورډ لخوا د منزورې نه ورکول کې دوه تر شا هم یو رکاوټ کې دی شي
جو آپ کا سٹاف لیول اگریمنٹ ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ آپ
د IMF سره د سٹاف په کچ د شوی معاهده تر مخه نړیواله مالری د پاکستان حکومت د سپیشل اکنام زونز او ایس آئی ایف سی لاندې جوړیدونکو منصوبو ته د هر قسمه رعایتونو ورکولو نه منع کړی دی او شاید د حتمی لوزنامې په لاسلیک کېدو کې دا هم یو خنډ وي
پاکستان دا وخت د خراب اقتصادي صورتحال ګرانې او سیاسي اړی غړی ترڅنګ د امنیت د ستونزو سره مخامخ دی او سیړونکو په داسې حالاتو کې د اقتصاد د خکولو لپاره یوازنې لار د IMF څخه د و عرب ډالرو قرض تر لاسه کول بولی اقتصاد پوهان وایي د دوستو هیوادونو لخوا د پاکستان د قرضو بیرته ستنولو مودې د غزولو په لړ کې تاخیر هم د IMF د پروګرام په منځوره کې یو خنډ دی
اگر هم IMF کا پروګرام نه هم ملا تو پاکستان که پاکستان ته د ای ایم ایف د نوې پروګرام تر لاسه نشو نو د اقتصادي سکوت خطر به یو ځل بیا سر راپورته کړي، ولی چې په نړیوال کچ یو ملک هم دا وخت د پاکستان په اقتصاد د باور سرګندونه نه کوي او دا باور به هله پر ځای کیږي چې دا هیواد د ای ایم ایف پروګرام ترلاسه کړي، بیا کولی شي چې نورې نړیوالې قرضې ترلاسه کړي. دا وخت پاکستان ته د شپږویشت ارب ډالرو څخه زیات د بهرني مالی ملاتړ ضرورت دی. بل دا چې سعودي عرب، چین او متحده عرب امارات هم په پاکستان د ورپورې قرضونو ستنولو د نیټې د غځولو پخلی نه دی کړی.
شهریار بټ وایي پاکستان د چین، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو د قرضونو رول ورکولو نه علاوه د اربونو ډالرو د نړیوالو پورونو د ستنولو لپاره په بیلابیلو لارو غور کوي. د خزانه مرکزي وزیر محمد اورنګزیب د تیرې نهې پر ورځ قومي اسمبلی ته خپل وینا کې ویلي د دولس ارب ډالرو د قرضونو بیرته ستنولو ول مودې د غزولو او د نور پور تر لاسه کولو لپاره د سعودي عرب سره خبرې غوس پړاو کې داخلي شوې دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د خزو او د بشری حقوقو فعالان وایي کڅه هم د پاکستان مرکزی حکومت او صوبو په میرمنو د تشدد د مخنیوي لپاره یو شمیر قوانین منزور کړي، مګر بیا هم په دغه پیښو کې زیاتوالی لیدل کیږي چې لوی الهتونې د قوانینو نه عملي کېدل په خزو د تشدد په پیښو کې د اف آی آر په سمتوګه درج او تفتیش نه کول دي. دوی وایي په عدالتونو د بوج سیوا کېدو له کبله اکثره کیسونه د ځنډ ښکار وي، چې په نتیجه کې زیاتره نورې د تشدد ښکار زنانه عدالتونو ته رجوع نه کول غوره ګڼي. تفصیل د عبدالرزاق په رپورټ کې.
د بشری حقوقو فعالان وایي په خزو د تشدد د مخنیوي لپاره پاکستان کې د ډیر شونه سیوا قوانین موجود دي، خو دغه قوانینو په سمتوګه نه عملي کېدو له وجې دا پیښې سیوا کیږي.
قوانین ډیر داسې جوړ شوي دي چې په هغې باندې کلونه تیر شو، خو دغه امپلیمنټیشن رولز قدرې هم موجود نه دي. زه تاسو له صرف د خیبر پختونخوا کې په 2021 کې د کورنۍ تشدد د بندیز حواله سره چې کوم قانون جوړ شوی و، د هغې چې کوم کمیټې جوړېدلو هغه تر اوسه پورې جوړې نه دي. داسې د زنانو چې کوم کمیشن دی هغه هم د ډېر وخت نه د هغې ډسټرکټ کمیټې چې کوم دی نو موجود نه دي. که داسې بیا موږ وګورو د وړو کوټوالي د واده حواله سره چې کوم قانون دی هغه 1929 نه په خیبر پختونخوا کې په پاکستان کې موجود دی، خو د هغې امپلیمنټیشن رولز هم موجود نه دي او د هغې کې چې کوم کنوکشن ریټ دی نو هغه زیرو دی.
د انګریزي ژبې دان ورسپانې په خزو د تشدد مخنیوي په حواله خپل اداري کې لیکلي چې 13 نوي پارلماني ادارې په کال 2023 کې په پنجاب کې د خزو پر وړاندې د کورنی تاوتریخوالي د سباندې لسو زرو قضیو باندې د اندېښنې سرګندولو په محال په دې لړ کې د ملي ډیټابیس جوړولو غوښتنه کړې. په اداري کې لیکلي شوی چې د خیبر پختونخوا د پولیسو له خوا چمتو شوی اسناد له مخې په داسې قضیو کې د سزا ورکولو شرط د 2-15% ریکارډ شوی و. د قانوني چارو پوهان وای په خزو د تشدد په زیات تر کې سونو کې په سمتوګه د مقدمو نه درج کېدو او د کمزوري تفتیش له وجې ملزمانو ته سزا ورنکړي شي.
اوس مال سپریم کورټ ججمنټس قتل خپل کې سونو د پاره نو هغه کې ډیر کې سونه هم په دې بنا باندې کنوکشن ریټ کم شو، هغه کیو مکسان کنوکټ نو شوبری شو نو دا غي وجه دادا چې اف آی آر غلط شوی. نو چې کله تاسو دا غي بنیاد غلط کی دے نو بیا مونږ وایو چې عدالتي نظام ټیک نه دی او کنوکشن ریټ کم دی. هغه نه پس چې کوم زمونږ انویسټیګیشن ډپارټمنټ دی نو هغه کې زمونږ په پولیس انویسټیګیشن افیسرز باندې دومره بوجي چې هغه پراپر طریقې سره انویسټیګیشن نه کی.
قانون پوهان دا هم وای چې پاکستان کې په عدالتي نظام د بوج سیوا کې دوله کبل په خزو د تشدد کې سونه په خودلی شوی موده کې نو فیصله کیږي چې په نتیجه کې زیات تر نورې د تشدد ښکار میرمنې د عدالتونو څخه د انصاف تر لاسه کولو نه ډډه کوي او بیا پتاڼو کې خزینه پولیس هم نوي یا ډېری کمیږي.
په ټول خیبر پختونخوا کې تقریبا 1400 صرف داسې زنانه دي چې هغه په پولیس کې موجود دي او بیا زنانو د پر چکم جنډر ډیسک جوړ شوی دی هغه په قانون په کتابونو کې یا په اشتهارات کې خو جنډر ډیسک دی، خو چې کوم زنانه بیا پولیس سټیشنو ته ځي او یا د هغې سره واسطه راځي نو هغه وایي چې دا عملی طور باندې جنډر ډیسک چکم دی نو نه دي.
د خزو د حقونو د پاره کار کوونکو د پاکستان هیلث اینڈ ډیموګرافیک 13 کلنی سروي په اساس وایي چې پاکستان کې د 15 کالونو تر یو کم 50 کالو پورې 80% خزې د قسمه قسم تشدد ښکار کیږي. دی زیاته د خیبر پختونخوا په بندوبستی ضلعو کې لږ تر لږه 55% او په زمشو قبایلي علاقو کې 50% زنانه د کورنی تشدد سره مخ شوې دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پیښور.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل سوکی کئی او کنا تهی کار صحیح.
ده هر انسان ژوند باید دبل لپاره یو مثال جوړ سی.
ده هر عمل یو عکس العمل ضروری. ده انسان لاس ته حق سرازی چی صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. هغه وڑوکی وی او کغت تاسو هم دغه بدګون راوستل شي.
او سم د امریکا حالات په امریکا کې د ټاکنو ورځ ته نږدې دوه میاشتې وخت پاتې دی. د صدارت عہدې ته د دوه ګوندونو امیدواران ډونالد ترامپ او کاملا هاریس خپل ترمنځ لومړی انتخابي مباحثه یا مناظرې ته آمادګي نیسي. د امریکا هغه خبریال اسکات سترنز د امریکا د صدارتي کمپاینونو په وروستي صورتحال یو ریپورت جوړ کړی چې زما همکاره بهشته تلاشه تاسو ته وړاندې کوي.
ډونلډ ترامپ د اقتصاد د شکېدو او د کمالا هاریس په وړاندې سخت کمپاین پیل کړی دی.
Here's what we know about comrade Kamala Harris.
موږ کامرېډ کامالا هاریس پیژنو. هغه د امریکایي ولس په ځانګړې توګه د منځنۍ طبقې کورنۍ هیڅ پروا نه لري.
هاریس په خپل کمپاین کې وایي دا ترامپ ته چې د لویو کمپنیو د مالیاتو په کموالي سره به کارکونکي طبقې زیانمن کړي.
د منځنۍ طبقې جوړول او غښتلي کول به زما د ولسمشرۍ یو ټاکلی هدف وي.
هغه به د نرخونو په کمولو سره خوراکي توکي ډېر ارزانه کړي او هغه به د کارپوریټ قیاس کوونکو په نیولو سره د یوې کورنۍ مالي لګښتونه راکم کړي. اقتصاد په دې ټاکنو کې د رای ورکوونکو لپاره تر ټولو مهمه مسله ده. سیاسي مشاور هانک شینک آف وای دا یو ستونزه ده چې هاریس باید ژر تر ژره حل کړي.
هغه باید دا واضح کړي چې ولې تیل او خوراکي توکي ګران دي او ولې د محصولاتو جوړونکو حکومت ته لږه مالیه ورکوي.
د ترامپ پرستیال کاندید جری وینس وای هاریس ته رای ورکول به په امریکا کې بیروزګاری ته رای ورکول وي.
Think of all the powerful interests.
په دې هیواد کې د سود لوړه بیا ماته شوی بیوروکراسي همدارنګ هغه خلک چې شتمن شوی دي ستاسو دندې چینته لیږي. دوی بیا کمالا هاریس غواړي. د دوی د ماتولو او راستنېدو یوازینې لاره دا ده چې د نومبر په میاشت کې رای ورکړي.
د هاریس مستیال کاندید تیم والز وای دا دیموکراتان دي چې د امریکا د قاري طبقه و حقوقو ته ژمن دي.
ډونلډ ترامپ او جی ډی وینس په ذهني توګه یو څه توپیر لري. دوی دواړه پوهیږي چې د قاري خلکو څخه څنګه ګټه پورته کړي او څنګه دوی ته د دوی حق ورنکړي. هر یو فرصت چې دوی ترلاسه کولای شي له هغه څخه دوی ناوړه ګټه ترلاسه کوي. دوی د کارګرانو پر سر معاملې کوي.
په امریکا کې د ټاکنو ورځې ته نږدې دوه میاشتې پاتې دي. نظر پښتنې شي چې هاریس په ملي کچه د ترامپ څخه لږ مخکې ده. د میشیګن رای ورکوونکی ډیوډ مارټنز د ترامپ ملاتړ کوي.
He's true American patriot. I think that he
هغه یو ریښتینی امریکایي وطنپال دی. زه فکر کوم چې هغه د خپل ځان په پرتله د هغو خلکو په اړه ډیر فکر کوي چې په دې هواد کې ژوند کوي. هغه د اولس مرسته کول غواړي.
د جورجیا رای ورکوونکی بیکاراش د هاریس ملاتړ کوي.
تاسو په هیګي دا 2024 کال دی. موږ بدلون او نوی روښانه راتلونکي تارتیا لرو.
په داسې حال کې چې د دواړو کاندیدانو کمپاین دوام لري، ترامپ او هاریس به د راتلونکي اونۍ د سپتمبر پر لسمه د ولسمشرۍ د لومړۍ مناظرې لپاره چمتووالی نیسي. د سکاټ سترنرز لپاره بهشته تلاش، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
ا او د خیبر پختونخوا د ګوټ ګوټ نه منتخب شوی بلدیاتي غړي د احتجاجي مظاهره په مقصد پیښور کې راغون شوی دی. دوی وایي تیرو دوه نیمو کلونو کې صوبایي حکومت د دوی په سیمو کې ترقیاتي کارونو لپاره پیسې نه دی ورکړي. د صوبایي اسمبلی خوا کې د مظاهره په وخت پولیسو د دوی د منتشر کولو لپاره او خې بهون کې ګیس هم استعمال کړي او ځینی مظاهره چان یې گرفتار کړي دي. مدر سرشاد دغه احتجاج کوونکو په اړه باندې دا رپورت را لېږلې ده.
دا د خیبر پختونخوا د مختلفو ضلعو نه راغلي منتخب شوي بلدیاتي استازي دي کوم چې دوه نیم کاله وړاندې د هغه وخت وفاق او صوبه کې د تاریخ انصاف واکمنۍ کې منتخب شوي وو. دوی د پیښور جنا پارک راغون شوي ګیله کوي چې دې دوران کې هیڅ کوم حکومت دوی ته د بنیادي ترقۍ لپاره پیسې نه دي جاری کړي. دوی وایي په لاندې سطح اوس خلکو کې مایوسي په خورېدو ده.
د ادم تعاون په وجه باندې زمونږ هغه نچلی سطح باندې چې کوم این سی بی سیز دي هغه محروم دي او ډیر زیات اشتعال دی. مونږ دا هم یو د ازار تشویش تاسو په وساتت کو په داسې حالات کې چې شاید زمونږ نوې کل نسل د داسې قسمه غونټه کې د سیاسي اکټیویټیونه بیا هغه د په پښالات
زبیر علی زیاتی دای د 2019 بلدیاتی حکومتونو قانون لاندې انتخابات کړو خو دای ته د دونی مقالو تیرې دوه باوجود نه اختیار ورکړی شوی دی او نه د بلدیاتی کارونو د پاره پیسې. وای موجوده حکومت سره د تیر شپږو میاشتو کې د دای سلور غونډې شوې دي. وای صوبایي حکومت د دای 90% غوښتنې منلې وي او د 10% نه بلدیاتی استازي پشاشیو خو هغه هم عملی نشوي.
مکه محمود خان چیف منسٹر هغه سره مې احتجاجونو کو بیا مې عمران خان ته احتجاجونو کو بیا دواکې ټیکر چیف منسٹر ممتاز صاحب کې راو هغه ته مې احتجاجونو کو او بیا یو منتخب حکومت راغله دي چې هم د دې ویژن او د دې میشن وو او دې مونږ سره چې کوم لوبه روانه کړه دا نو آیته هي قابل افسوس ده. پرون مونږ چیف منسٹر سره میټینګ شوې ده میاش مکه زمو میټینګ شوې او دا یو جمله ده چې زه ان سی بی سی لا فند نو ورکوم.
ماسپخین دغه مظاهره چان د جناب پارک د صوبایي اسمبلی طرف ته لاړل او دغل ته سړک د هر قسمه ټریفک د پاره اوتړلو خو پولیسو په دای اوخ کې بیاون کې ګیس او کوته کې ورولې چې نتیجه کې اته مظاهره چان معمولی زخمی شول. د دوران کې پولیسو دولس مظاهره چان گرفتار کړ خو بیا یې زر پرې هودل. صوبې گورنر فیصل کریم کندی په بلدیاتي غړو تشدد غندلې او صوبایي حکومت ته ویلي د بلدیاتي غړو غوښتنې دی واوري. دیو د بلدیات صوبایي وزیر ارشد ایوب سره د رابطه هڅه وکړه خو هغه په دې اړه سوینا نه ډډه کوله. مدثر شاه وایس اف امریکا دیو په خبر.
او بل رپورت دا چې بلوچستان کې په تیرو لسو کلونو کې د کتابونو تر شلو زیات دوکانونه تړل شوې دي. دوکانداران وایي د کتاب اخیستون کی اوس ډیر د کتاب اخیستون کې البته اوس ډیر کم دي. د چیرونکو باور دا دی چې د خراب امنیتی وزي او د موبایل ټلیفونونو د زیات استعمال لکبله د کتاب د مطالعه رجحان اوس ډیر کم شوی دی. په دې اړه زموږ همکار حمید سمسور لکوټ نه دا رپورت را لېږلی دی.
پنځه پنځوس کلن روزالدین غزنوي له تیرو دوو لسیزو څخه کتابونه پلوري. وایي شل کاله له مخه په کوټه کې د غزنوي کتاب کور په نامه باندې دکان درلودی خو اوس د سړک لغاړي پر تړه باندې کتابونه پلوري. وایي چې له مخه به د ورځې تر لس زره روپۍ زیات کتابونه پلورل کېدل خو اوس یې ګراکان د نه څه برابر دي.
دکان خو نو اوس کرایه ولاړه دی پنځوس زره څه کم دکان نشته پر جنار روډ باندې. د خلکو خو نو تا ته معلوم ده په موبایلو په نورو شیانو پیسې ورکوي په کتاب ته بس دغه نه وي کتاب ته هېڅ دغه نه سره دغه ده کرایه نه باسي ځوانانو بس د کوټې والا خو بیا بېخي دغه دي.
پنځه ویشت کلن عصمت الله ریړۍ چلوي. که څه هم تر درېیم ټولګي پورې زده کړې کړي دي خو د پښتو د کتابونو د لوستلو سره ډېره مینه لري. دی وایي چې کتابونه ډېر ګران دي.
دا بیر پیدا لري معلومات ډیر کستا ولې نسته کې دار ملک معلومات کستا پاکستان په کتابو خپل معلومات ساده افغانستان په کتابو خپل معلومات ساده د نور محمد طریق کتابو خپل معلومات ساده راما مابا په کتابو خپل معلومات
د کوټ شهر د کتابو د دوکانونو مالکان وی چې په تیرو دوه لسیزو کې دلته پر باچا خان چوک جنا سړک ارچر روډ
سرکولر سړک باندې تر شلو زیات دکانونه تړل سوی دي. د دوی له خولې چې اوس د کتابونو کاروبار په ټپه درېدلې دي، چې په زیات شمیر د کتابونو په دکانونو کې اوس د وسلې د ګوټو دکانونه او بینکونه پرانستل سوی دي. دکانداران وی چې یوازې د اسکولو د کتابونو لپاره خلک راځي، نور د کتابونو اخستونکو نه لیدل کېږي. د تعلیم د څانګې پوهان وی چې په پاکستان کې د کتاب د مطالعې او د اخستونکو رجحان ډیر کم شوی دی. دا یواد په کچه په لایبرریانو کې به په خوا د خلکو شمیره زیاته ولا، خو اوس هغه ډول نه ده. زیات شمیر خلک خپل وخت پر موبایلونو باندې تیروي. څېړنې ښایي چې په پاکستان کې هر کال په اوسط ډول باندې په 40 کروڑ خلکو کې هر سړی یوازې په اوسط ډول باندې 6 پیسې پر کتاب باندې ورکوي. ګیلپ سروې وایي چې په پاکستان کې 50% خلکو دوی ته ویلي چې دوی د کتاب مطالعه نه کوي. څېړونکي وایي چې له 12 لسیزو څخه د نورو لاملونو سره سره د رواني تراګرۍ، تندروي او د بدامنۍ پیښو د کتاب ویونکي ډیر کم کړی دي.
امن او امان صورتحال ډیر خراب دي، د شرګردي دي او بیروزګاری ډیر زیات شوی دي. کوټ شهر کې یو دوه لایبرری دي، خلک پڑھای شي مطلب لري زیولې کې دلته ماحول نه شته، دلته مایوسی ډیر زیات شو. خلک لزی لاهور ته اسلام آباد کمپټیټیو اگزام تیاری کوي، نو چیرې شي؟ نه کور کې شور شرابه دي، لایبرری نشته، نو بیا کتابونه څوک سکتی؟
دکانداران وی چې کتاب ګران سوی دی، بلکې خلکو هم د اخستلو توان له لاسه ورکړی دی.
یو موبایل هغه په 60,000 10,000 15,000 روپۍ باندې دغه کې، نو هغه پیسې چې ولاړې هغه ته ولاړې، په پیکیج پیسې ولاړې، نو کتاب ته نه دی پاتې.
مایرین وی چې زیات شمیر ځوانان خپل ډیر قیمتي وخت د کتاب پر ځای پر ټولنیزو رسنیو باندې تیروي، چې په دوی کې د کتاب د کتلو رجحان مخ پر ختم کېدو دی. چې دا نه یوازې د حکومت بلکې د ټولنې د هر وګړي لپاره د فکر وړ خبره ده. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور باندې ځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور باندې ځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کې کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د وی ډیوا ډیرو خدمونو لیدونکو او اوریدونکو، دا واز موږ د نن شمه خوستان د روانو چارو خبری خبرونه چې تاسو مو د واشنگټن ډی سی نه باندې کړله، په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځیدلی وي. دا یادونه غواړم وایم چې که تاسو غواړئ دغه پروګرام او همداشان زموږ نور پروګرامونه او نور رپورټونه وګورئ او واورئ، نو کولی شئ هر وخت زموږ د فیسبوک او همداشان د یوټیوب او د ویب سایټ او نورو سوشل میډیا پانو تلار شي ال تدا پروګرامونه پراتی دي او نور ریپورتونه هم کول شي د ورځې د ورستوي خبرو نزان آگاه وساتي کاغه د پاکستاني کدا افغانستاني کدا سیمه او کدا نړۍ وي نور نو تاسو په پخ خدای سپارم علامه ملشه تربل خبرونه شي بیا تاسو خدمت حاضرې کو تاسو نه اجازه پاړم.